دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نن شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه ته
وایان سید سلیمان شاه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د پنځمبه په ورځ کابل ته ولاړ د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د پنځمبه په ورځ د تلیا میزان په نهشتما په اسلام آباد کې خبره شوې راغلی چې قریشی د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو ل وزیر مولا امیر خان متقی او یو شمیر نورو لړپړو طالب چارواکو او ځینو سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل په مطبوعاتي بیان کې ویل شوی چې قریشی د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوړخیزو اړیکو او همکاري او د پراخولو په اړه غږېدلې ده د بیانیې لمخې قریشی له افغان مشرانو سره د سولې د ټینګولو او په افغانستان کې د ثبات د برقراره کولو په باب هم په تفصیل خبرې وکړې قریشی دا سفر افغانستان ته په داسې حال کې وکړ چې پاکستانی چارواکو د تورخم او سپین بولدک ترانزیتي لارې د افغانستان د تجارتي مالونو په مخ تړلې دي لبل خو که سهم چې د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکو د ترانزیتي لارو د خلاصولو په اړه په چمن کې غونډه کړې خو دا ښکاري چې دواړو خواوې د چمن او سپین بولدک د ترانزیتي لارې د خلاصولو په اړه کوم موافقه سره ندي رسیدلې تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري روسي چین او ایران په سیمه کې د ثبات او امنیت د ټینګېدو په قرض له طالبانو سره د همکارۍ او کار کولو ژمنه کړې پروند چا شنبه پورس پغونډه کې چې د روسي د حکومت په ابتکار او قربتوب په مسکو کې رابلل شوی و د پخواني شوروي اتحاد د مرکزی آسیا د جمهوریتونو د استازو په شمول د لسو هیوادونو ځانګړو استازو کې ګډون کړو چین او روسیا په ځانګړي توګه له طالبانو نه غواړي چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې مرکزی آسیا ته لار پیدا کړي په غونډه کې د طالبانو د اسلامي امارت د هیات مشري د رئیس الوزرا د دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په غاړه و په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیانیه کې چې نن د پنځمبه په ورځ د ټوټر له لارې خبره شوې راغلي چې د طالبانو د اسلامي امارت هیات د روسي چین او د پاکستان له استازو سره په تفصیل غږېدلې او درې واړو موافقه کړې چې د اسلامي امارت سره به خپل تماسونه جاری ساتي پاینه وخت کې د طالبانو مطبوعاتي وایي ذبیح الله مجاهد وای چې د غونډې په زمن کې د اسلامي امارات هیات د هند بهرنی چارو په وزارت کې د افغانستان پاکستان او ایران د څنګ د مسول جی پی سنگ سره هم ملاقات وکړ مجاهد وای چې د هند حکومت د افغانستان سره د دوړخیزو ډیپلوماټیکي او اقتصادي اړیکو د پرخاولو په باب موافقه کړې ده او د بشري مرستو د سوال لپاره هم خپل امادګي وښودله زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی متحده ایالاتو او د اروپای اتحاد غړو هیوادونو په یو ګډه بیانیه کې وړم ورځ د شمالي کوریا لخوا لیو تحت البحرین د بالستیکي توغندي د ازمایلو غندنه کړې ده په دې اړه د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو برېټانیا او فرانسې په بلنه د امنیت د شورا یو عاجل غونډه رابلل شوې وه درې واړه هیوادونو په دې ټینګار کړی په داسې حال کې چې شمالي کوریا خپل تسلیحاتي پروګرامونه پراخوي پر هغه هیواد باندې باید بندیزونه ولګول شي خو چین او روسیا چې له شمالي کوریا سره نږدې اړیکې لري په دې اړه ځانونه غلي نیولې دي او تر اوسه پورې رسمن سن دي ویلي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وای چې دا وخت د نړۍ د نور هیوادونو په پرتله په اروپا کې د کورونوس دوبای ناروغي مثبتې پیښې زیاتې شوې دي ډبلیو ایچ او وای چې تیر اونۍ د اروپای اتحاد په یو شمېر هیوادونو کې د کورونوس په مثبتو پیښو کې 5% زیاتوالی ملاحظه شو د دې نړیوال روغتیاي سازمان د تازه معلوماتو لمخې 13 اونۍ په نړۍ کې د دې موزي ویروس 2.1 میلیونه نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي او په 13 اونۍ کې پرې 6000 ناروغان مړ شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله په ځنګړې توګه په ترکیه روسي او برېټانیا کې د کورونوس د دلتا نوې خپرېدو له امله د مړینو او ناروغانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي په هند او نیپال کې د پرله پسې بارانونو د ورېدو د ناتار سیلابونو د راوتو او د زمکه د خوېدو لامل د مړه شو کسانو شمیر تقریبا 200 ته رسیدلی دی. یو زیات شمیر کورونه اوبو وړي دي او په لسګونو کسان لا درک دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن چې دا وخت د لاتین امریکا په سفر باندې وتلی دی، کولومبیا او اکواډور له دولتي مشرانو سره به د ملاقاتونو په وخت په لاتین امریکا کې د دیموکراسۍ د ودې، د استبداد او تشدد د پای ته رسولو او د بشري حقوقو په اړه وغږیږي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله سینډیسین وای چې د بهرنیو چارو وزیر په صفت دا لاتین امریکا ته د ښاغلي بلینکن لومړی رسمي سفر دی. په سلګونو کینیایي مزدوران چې مختلفو هیوادونو کې شاقه کارونه کول او اوس بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي وایي چې د وهلو او ټکولو په شمول له دوی سره ناروا چال چلند کېدو. د کینیا یو خیریه مؤسسه ورسره مرسته کوي چې په خپل هیواد کې دننه بنیادي حرفوي زده کړې وکړي تر څو وکولی شي چې په خپل هیواد کې عادي ژوند بیرته پیل کړي او په آرامه باندې خپل روزي پیدا کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د یو روغتون ډاکټرانو پرون د چهارشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره یو ناروغ ته چې ګردې لکاره لویدلې وي د خوږ یا خنزیر ګردا په موقتی توګه ولګوله. امریکایي ډاکټرانو وایي هیله لري چې یو ورځ به وکولی شي چې د حیواناتو د ګردو د لګولو له لارې د هغو ناروغانو ژوند له مرګ نه بچ کړي چې ګردې لکاره غورځېدلې دي. د خبرونو پای.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
په داسې حال کې چې د مسکو کانفرنس په پای کې د روسیې چارواکو افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول غوښتنه کړې، د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د کانفرنس له جوړېدو رضایت څرګند کړی دی. د چارو کارپوهان د دې کانفرنس په اړه جلا جلا نظرونه لري. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف د چهارشنبه په ورځ مسکو کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره جوړ شوی کانفرنس په وینا کې پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غږ وکړ. د افغانستان په اړه د مسکو په کانفرنس کې چې د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی هم پکې ګډون کړی و، د پاکستان، چین، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو استازو هم برخه اخیستې وه. سرګی لاروف د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته په کتلې دغه هیواد سره د نړیوال ټولنې د پرستو غوښتنه وکړه او په دې اړه د یو نړیوال کانفرنس جوړېدو وړاندیز هم وکړ. طالبانو اسلامي امارت په پلاوي کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی هم شامل و. مولوی متکی په مسکو کې یو خبری کانفرنس ویل چې د کانفرنس د غړو ترمنځ په ډیرو مسلو د نظر یووالی موجود و.
تقریبا په هغه مواردو باندې چې مخکې خبره وسوه، په دې ټولو اتفاق د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید آزاد شي، په دې ټولو اتفاق چې افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي، په دې ټولو اتفاق چې په افغانستان کې له موجوده حکومت سره تعامل وشي او په افغانستان کې د ثبات او د آرامۍ لپاره نور کار وشي، دا هغه اتفاقي ټکي وو. البته دا سي نظریات په خود و چې د هي حکومت ولې د پاره هرچا نظریات پیښول چې په افغانستان کې حکومت نور هم خایسته سي او نور هم خسي، دا سي د اختلاف وړ خاص ټکي نه دي تر وکسي.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د مسکو د کانفرنس سربیره د افغانستان، پاکستان او چین او د روسیې استازو هم د کانفرنس په سونډو کې غونډه کړې ده. همداشان بلخی ویلي چې د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د مرستیال په مشرۍ دغه پلاوی د هندوستان د پلاوی سره هم کتلي دي. د افغانستان د چارو کارپوهان د مسکو د کانفرنس د پیلو په اړه جلا جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو یو کارپوه کاظم محمد اسد حکر وایي چې دا یو مهم کانفرنس و چې پکې افغانستان ته د بشري مرستو د برابرول د لپاره د نړیوال کانفرنس جوړېدو وړاندیز هم وشو، خو ښاغلی هکر وایي چې د کانفرنس ګډونوالو د طالبانو د اسلامي امارت څخه هم بشري حقوقو ته د پاملرنې په برخه کې یو لړ غوښتنې مطرح کړې.
په دې ناسته کې د طالبانو نه هم غوښتنه شو چې غواړي حکومت په رسمي ډول وپیژندل شي. نو حکومت باید پر خپل بنسټ وي او د بشر حقوقو ته په ځانګړې توګه د خپل حقوقو ته د دوی کار او زده کړو ته په ځانګړې توجه وشي. په دې کانفرنس کې د افغانستان سیاسي او نظامي وضعیت دمشو انساني بحران د ډیرمنځ کې دوه د مخنیوي لپاره ژمنې او تعهدات سرګند شو. طالبان هم نړۍ ته اطمینان ورکړ چې د دوی د سرحداتو نه به نړۍ ته هیڅ ډول خطر نه متوجي کیږي.
خود سیاسي چارو یو بل کارپو احمد سیدی د مسکو کانفرنس د افغانستان لپاره د تیرو غونډو او کانفرنسونو یو لړۍ ګڼي او وایي چې دغه کانفرنس کومه سرګنده پایله نه لرله.
د طالبانو رسمیت پیژندل تصمیم نه دی نیول شوی، یوازې دا خبره شوی چې دنیا باید د ملل متحد د طریق له افغانستان سره مرسته وکړي. یعنی زما باور دا دغه نشست هم یو مسلمان نشست وو، تصمیم نه دي نیولې، چا په رسمیت نه دي پیژندلې، کوم قرارداد کوم پروتوکول په رسمان امضا نه دي سوی، فقط یو دید و وازدید بو او په خاره انیسیاتونه په دې معنی چې تاسو د افغانستان سره کومک وکړي د ملل متحد د طریق نه نور نتیجه نه ده.
خو طالبانو اسلامي امره چارواکو دا کانفرنس یو ګټور کانفرنس بللې او ویلې دي چې د کانفرنس ګډونوالو سره په یو شمېر مسلو خپل نظریات تبادله کړي او هغوی ته د افغانستان له خاورې نور هیوا دوتا د امنیتي ګواښونو د اندېښنو په اړه ډاډ ورکړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د هند په خوانی سفیر راکش سود وی هند تیر ځل په 1990 لسیزه کې له طالبانو سره ستونزمنې اړیکې درلودې، نو له همدې کبله د هغه هیواد د سولې او پخلاینې د نظریې ملاتړ کوو. هغه وی موږ تل ټینګار درلود چې د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت ترسره شي، خو زیاتوي چې له بده مرغه د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون چې د 2000 کال په فبروري کې لاسلیک شو په حقیقت کې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت پروسه نه وه. نو له همدې کبله موږ په افغانستان کې د اوسني حال او ستونزو شاهدان یو.
موږ د دوه دلایلو لپاره د انتظار په حالت کې یو. څو ګورو چې څه کیږي. یو دا چې موږ خپل سفارت او خپل قنصلګری د وروستۍ حالاتو له کبله تړلې ده، یعنی موږ د اګست 14 رئیسی په افغانستان کې هیڅ ډیپلوماتیک شتون نه لرو. خو موږ په دوحه کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو له ځینو غړو سره ځینې غیر مستقیم تماسونه درلودل، خو ډیری دغه طالبان اوس کابل ته ورغلل او له همدې امله اوس دا یو څه ډیر مشکل دی. دوهم، زه دا فکر کوم موږ تیر ځل هم په 1990 لسیزه کې له طالبانو سره ستونزمنې اړیکې درلودې. موږ د سولې او پخلاینې د نظریې ملاتړ کړی وو او تل مو ټینګار دا و چې خبرې به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي، خو له بده مرغه د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون چې د 2000 کال په فبروري کې لاسلیک شو په حقیقت کې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت پروسه نه وه. له همدې امله په کابل کې افغان حکومت په دې اړه سخت ناخوښ وو. دا په اصل کې د طالبانو سره د متحده ایالاتو تړون و چې د خوندي تک په بدل کې وکړ. موږ تل احساس کوو چې د دوحې په تړون کې ډېر ابهام شتون درلود او پر اساس طالبانو ته اړتیا نه و چې د سولې لپاره یا د تاوتریخوالي پای ته رسولو لپاره کومې ژمنې وکړي چې نتیجه یې نن وینو.
د افغانستان او هند ترمنځ اړیکو ته چې راشو، دواړه هیوادونه د ډیرو دلایلو له مخې یو بل ته نږدې شي وو. تاسو د هند او د طالبانو تر ولکې لاندې حکومت سره راتلونکي اړیکې څنګه ګوري؟
تاسو پوهیږئ چې موږ په 1990 کال کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل، نو موږ خپل سفارت په افغانستان کې وتاړه او د 2001 کال په پای کې کله چې د هغوی واکمني ختمه شوه خپل سفارت بیرته پرانیست. له هغه وخت راهیسې موږ د افغانستان سره د اقتصادي همکارۍ او مرستې مهمه برنامه پیل کړه. په څلورو بنسټونو ولاړ وو. یو، بشردوستانه برخې چې د خوړو مرستې وې، طبي مرستې وې. موږ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي طبي کمپونه جوړ کړل. د خوړو د نړیوال سازمان د پروګرام له لارې موږ هر ورځ 2 میلیونه د ښوونځي ماشومانو ته د لوړ پروتین بسکټونه او کوچني پاکټونه برابرول. بل، موږ د زیربنا اړوند ځینې کارونه کړي، لکه د پارلمان ودانۍ جوړول، لکه د برېښنا د لنو د غزول، د سړکونو جوړول. دریم، د ټولنې ډېرې پرمختیایي پروژې متمویل کولې، خو د پلي کېدو مسؤلیت به یې د ځایي او ټولنیزو شرکتونو په غاړه وو. او څلورم، د بشري سرچینو پراختیا. باور به مرانش چې هر کال شاوخوا 5000 افغان زده کوونکي هندوستان ته د زده کړو لپاره راتلل، د تحصیلي بورسونو له لارې. زموږ تګلاره دا وه چې په حقیقت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د اقتصادي پراختیا لپاره زموږ ډول ډول فعالیت جاري وو. د دې تر شا دلیل خورا ساده وو. موږ په دې سیمه پورې اړه لرو. موږ باور لرو چې یو باثبات افغانستان د هند او سیمې لپاره ګټور ثابتېږي، او له همدې امله زموږ سوچ دا و چې په سیمه کې مو د خوښې هیواد نه درلود. ټولو ته مو په یوه سترګه کتل. کله چې زه هلته سفیر وم، خلکو له ما څخه پوښتل چې تاسو د کوم سیاسي مشر ملاتړ کوئ. ما ویل موږ د خاص کس د ملاتړ اړتیا نه لرو. موږ به له هر هغه چا سره کار وکړو چې د خلکو لخوا واک ته رسېږي او د افغانانو ګټې په زړه کې ولري، ځکه چې په دې مشر کې به دوی هند ومومي او به ګوري چې هند د پرمختګ هدف لري. د نورو هیوادونو برعکس، موږ اړتیا نه درلوده چې په دې لوبه کې یو هیواد پر بل غوره وګڼو.
د طالبانو سره د معاملې خبره چې راشي، نو د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ نږدې اړیکې به په هند باندې څه ډول اغیزې ولري؟
خه ز فکر کوم لمړی باید موږ وګورو چې طالبان واقعا یو ټول شموله حکومت جوړوي کنه او دا د افغانانو لخوا باید ومنل شي. په هیواد کې دننه او بهر زله هم د افغانانو سره په کنفرانسونو کې ګډون کوم. واقعا دا دی چې طالبانو دا لا هم نه د خودلې چې یو ټول شموله حکومت به جوړ کړي او کنه. موږ واقعا نه پوهیږو چې د دوی دریز به څه وي. داسې وویل شول چې دا د تیرو طالبانو نوې او پرمختللې بڼه ده، دوی د پخوانه بدل شوي، خو موږ تر اوسه خبر نه یو چې حقیقت څه دی، ځکه د میرمنو تعلیم باندې بندیزونه وضع دي او د میرمنو په کار ګمارلو او ورته شیانو باندې بندیزونو اندېښنې راپارولي. د هدفي وژنو راپورونه شته چې د افغانستان په ځینو برخو کې شوي دي. د ښځو چارو د وزارت پر ځای دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم وزارت جوړ کړی او وزیر هغه کس چې وایي په عام محضر کې وهل یا ادامول یا د بدن د غړو پرې کول کوم مشکل نه لري او په بشپړ ډول د درک وړ سزا ګڼل کیږي. نو که دا سوي زه نه پوهیږم چې طالبان به واقعا د پخوانه بهتره وي یا 2.0 ګڼل کیږي او که یوازې د پخوانه اوس لا زیرک او هوښیار شوي طالبان دي چې د رسنیو له لارې غواړي ځان مطرح کړي او یا هغه طالبان دي چې له ټولنیزو رسنیو نه د ګټه اخیستنې پوهه لري، یعنی اصلا پخواني طالبان دي خو نور غولوي او ځانونه د پرمختللو په توګه ښیي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. د جنوبی وزیرستان د انګور اډي سیمه اوسیدونکو د چهارشنبه ورځ د ولس د پرمخ د لار بندیدو په ضد احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو وایي د پاکستان حکومت له تیر 14 ورځو راهیسې له افغانستان سره د انګور اډي پر دروازه د ولس پر پیاده تګ راتګ بندیز لګولې چې له کابل دوی له سخت ستونزو سره مخامخ شوي دي. د چمن د پولي تر څنګ افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د بلوچستان درې نور لارې هم تړلې دي او ځای سوداګری د پرانستلو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د نعمت الله سرحدي پر رپورت کې اوري.
د بلوچستان ایالت پښتني سیمو د افغانستان سره درې قانوني سرحدي دروازې دي، سیوا چمن، دویمه بادینی شینبن زله کلاسی پلاکی او دریمه کمردین کاریز په زله جوړ کې دي. صدغه سیمو تجاران او عادي خلک وای پر افغانستان د افغان طالبانو د قبضې وروسته دغه درې سره دروازې هم د عادي خلکو او هم د تجارت په مخ بندي کړل سوي دي. بادینی سیم یو ځای تاجر نعمت الله کاکړ وای بارډر د بندیدو له وجې دوی دا وخت د جانونو سره مخامخ دي.
لیکن د مادي بارډر بند شوی چې خاص موږ چې جانونو ډېر نقصان اوس موږ ډېر مالونه موږ واپس کړل او ډېر مالونه خراب شول ډېر مالونه اوس هم موږ ته پاتې دي. موږ ته بارډر د خلاصې دوه پته مو یو موږ ته حکومت سره بار بار موږ اپیل کړی دي هغه موږ سره دوی نیو طرفنا هیڅ پدې سمر پتاس پدې سمر پتاس پدې سمر پتاس
د کمردین سرحد زلجوب کې د افغانستان سره پرپول دی. تیر اونۍ هلته ادي خلکو احتجاجونه هم کړی وو چې د حکومت څخه دغه پوله پرانستلو غوښتنه کړې وه. خو د سیمې یو قبایلي مشر سردار اسف سرګړی وای چې بادینی سرحد د منځني افغانستان سره نښتې پوله ده. دغه پوله د بندېدو له وجې دلته د بیروزګاری کچه عامه شوې ده.
بادینی بارډر له دې ځای څخه مشکلات پر کلات باندې ورل افغانستان ته سیده ډایرکټ کابل ته دا ورغلی، یان تر دې نور بارډر دا سنټرل دی د ټول ملک لپاره. اوس بیا د بده ورغ دا بند دی. د افسوس خبره دا د موږ له تاسیس د ریډیو په ذریعہ باندې د امریکا د ریډیو په ذریعہ باندې د خپل وکمنون څخه دغه د سوال او د فاصله ستوري چې بای مهرباني وکړي زموږ خلک به روزګار دي. دلته یو روزګار نشته، یو شتمنی نشته. دغه بارډر ته موږ ناشته چې په لیګل طریقه په قانوني طریقه موږ د خپل روزګار او خپل کاروبار وکړو.
خو د چمن سرحد سره پاکستانی چارواکي وای افغان طالبانو بند کړی دي. خو دغه کمردین او بادینی سرحدونه د تړلو په حق پاکستانی چارواکي څه قسمه دریز ورکولو څخه ډډه کوي. هم د زلا کلاسی پلا او هم د زلا جو مثال کمشنران سره په دې حق لو پښتر خو هغه څه ویلو ته تیار نه وو. د کلاسی پلا ځای ګوندونو د اتحادیې مشر دارا خان جوګیزی وای پر دغه سرحدونو باندې حکومت باید د تجارتي دندو ته پراختیا ورکولو د لپاره سنتیاوی جوړ کړي وای، خو حکومت پاکستان دغه سرحدونه تړلي دي.
موږ له حکومت دا غوښتنه ده چې په کار دي چې د بادینه بارډر زر تر زر خلاص کړي او دا بارډر کامیاب کړي. دا خلک به د روزګار خاوند شي، دا خلک به د مړی او د هغه خاوند شي. دلته خو نه په بادینه کې باغونه شته، نه یو ذمہداري شته، نه دا چې ستراجی راځي ستمرخی راتر چې بیا دلته باغونه ودا شروع شي د گزاریخه. نو کدا شروع شي د خلکو باندې روزګار شي.
د افغانستان سره دغه درې قانوني تجارتي دروازې بندېدو له وجې ودواړو ترپ ته په سلګون خلک هم بند پاتې دي. خو د چمن سرحدي پولیس د تیرو 15 ورځو راهیسې بند پاته ده. تیر شپه ناوخته پاکستانی چارواکو تر 500 پرشا خو په چمن کې بند پاته افغانان پر باب دوستي او افغانستان ته ورواړول، خو هلته بند پاکستانیان او خپل وطن ته رسنېدو لپاره لار خلاص نه ک. دغه چمن سرحد افغان طالبانو بندولو امر کړی وو چې پر پاکستانی چارواکو پر پوله دا وشتو په محل د افغانانو سره د بد وضعیت کولو تورونه لګولې وو، خو پاکستانی چارواکي دغه تورونه منول څخه انکار کوي. دوی وایي پر پوله امنیت ټینګ ساتلو لپاره اقدامات کړي دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. د داعش ځینې خزینه غړي وایي اوس د دوی په دریس کې ډیر بدلون راغلی او غواړي چې خپل هیوادونه ته ستنی شي. د داعش د ډلې خزینه غړي د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو کمپونو کې ژوند کوي چې د داعش د وسلوالو د کورنیو په زرګونو غړي پکې اوسیږي. په دې اړه د امریکا غږ خبریال زنا عمر د رپورټ شپاره د شاهناز نفیس نه اوري.
د سوریه په شمال ختیځ کې د کډوالو په کیمپ کې نږدې 2015 داسې ښځې او ماشومان وسی کې چې د ترهګرې ډلې داعش د وسلوالو سره اړیکې لري. د 2019 د مارچ په میاشت کې د امریکا په مرسته د سوریه د ډیموکراتیک ځواک لخوا د داعش د سیمو د نیولو وروسته دوی دلته کډه کړلې شوې دي. اوس د غربي هیوادونو ځینې مېرمنې وایي چې دوی سخت دریځ نه دي او خپل هیوادونو ته بیرته تلل غواړي. په دې کیمپ کې د فرانسې یو مېرمن جیسیکا هم ژوند کوي. د دې اصلي نامه جیسیکا نه ده. هغه ادعا کوي چې خپل هغه او د ښځو بل ډله د داعش نور ملګرتیا نه کوي.
زمونږ ډله وړه ده، لږ تر لږه لاس ښځې یو. موږ کې بدلون راغلی، موږ په ګډه تکړه مېرمنې یو. موږ د یو بل سره مرسته کوو ځکه د نورو ښځو زمونږ بدلون خوښ نه دی. هغوی مونږ بیرته داعش ته بیول غواړي.
جیسیکا او د هغې ملګری وای نور ښځو دوی رد کړي ځکه چې هغوی اوس هم د داعش د مفکورې ملاتړ کوي. دا مېرمن وای د کاناډا اوسیدونکې ده. وای خوشاله شوه چې کله امریکا او ځایي ځواکونو په سوریه کې داعش ته ماتې ورکړه.
د ځان په اړه وایم، ما کله هم د داعش ملګرتیا نه ده کړې. زما میړه دلته وو او ما ته ویل چې د نرس په توګه راشم او هغه به راته زده کړه کوي. ما چې داعش کې څه زده کړه هغه دا و چې زه به څه نه کوم. زه ډیره خوشحاله شوم چې امریکا او دیموکراتیک ځواک داعش ته ماتې ورکړه. دا زما لپاره بده خبره نه وه.
ځایي چارواکي د قربه هیوادونو نه غواړي چې د خپلو وطنونو خلک بیرته بوزي. ځینې ښځې او ماشومان بیرته تلي، خو زیاتره اوس هم په دې کیمپونو کې اوسیږي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمه او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمه او نړۍ رپورټونه اورئ. مرستندویه نړیواله ادارې هڅه کوي چې د جګړې لامله په ملیونونو بے کوره شوي افغانان بیرته پزای کی. د امریکا غا خبريالې عائشې تنظیم په کابل کې د زنو بے کوره شوو افغانانو سره خبري کړي چې رپورټ یې له شاهناز نفیس نه اوري.
دا د میدان وردګ د امیرداد دی. مخکې هم په تنګي سیدان کې طالبان وو او حکومتي ځواکونه هیڅ کله په بشپړ توګه پرې واکمن شوي نه وو، خو د نارینه او ترڅنګ میرمن هم په روغتیایي کلینیک کې کار کاوه. جميله وايي هیڅ کله دلته د کار کولو په اړه اندېښمنه نه و.
دا هغه چې زه نه لمه د ناس په ساته د مالن په ساته یې څو کډین نه وو. دا چې څه په کلیو ته مو درته دمه
د شریف شاه پونم د دغه کلینیک یوازنی نارینه جراح ډاکټر وای دوی مجبور دي فعالیت وکړي کنا مېرمنې بمړې شي. یو شمیر کلی چې لری دي خلک ساتونه مزل کوي چې د کلینیک تزان نه ورسوي او په ژمي کې چې واوره ورېدلې وي ناروغان پلی راول کیږي. په دغه روغتیایي کلینیک کې 28 کسان کار کوي چې و پکې مېرمنې دي. په دایمرداد کې د طالبانو یو چارواکي محمد وای کړه چې ارتیاوی اسلامي قانون اجازه ورکوي چې میرمنې نارینه سره یو ځای کار وکړي. طالبان د اگست په میاشت کې پر افغانستان واکمن شول تر اوسه یې شریع قانون سره سم د حکومت کول باندې روخانه کړی نه ده. په پیل کې دوی میرمن ته امر وکړ تر هغه چې اسلامي نظام جوړ شوی نه وي کارت دې نه ځي. خو دې ډلې وروسته بیا میرمن ته اجازه ورکړه چې پر روغتیایي برخه کې خپل کارت دوام ورکړي. قابله مستوره وای دوه کله مخکې پر دغه کلینیک بریټ شوی وو، دوه کارکونکي پکې وژل شوی وو.
نو سره ولرمې له سره لیوې هسته دی ټاپ نه موږ په موږ پاتې پری په تقریبا شلکان څارور باندې پدې ته راغونه او تاسو سره باندې چې کله رڼو شو دا یو لور چې خبا شو درې نه پر موږ د کلینیک پښ دوه نه پر پرسنل د کلینیک او چې یو ګورډو او سمانه نه په نامه دا یو هم لوګرام په د ډاکټر سټیګ سیمپون هغه شایدا په تیر
مستوره راتون کې ته هیله منه ده.
نه د یو په خونه کنټرول د تشویش کې دی ځکه ټول په ځمو په تلاف کې دي. دا څنګه دا چې زړه ته وظیفه اجرا کوم او په بل کې په تلاف کې نه دی څنګه زبر ګورم چې نه یې خبرم ده مو خو زه وظیفه لرم.
د دې ترڅنګ نورې خزینه کارکونکې هم وایي چې په هر ډول شرایطو کې به کار کول ته دوام ورکړي.
چې هر هغه مشکل او تریس چې مو ته دا ما په ما سایه د څه کار نه کولای شم زه خپل له موږ سره کوم لڅم چې هر هغه کې چې وي خپل له ځکه زه اجرا کوم.
څومره ټکیږي چې د نورو حکومتي کارکونکو ترڅنګ د روغتیا د برخې کارکونکو تنخواګانې اخیستنی دي. درمل کم شوي او ماهر ډاکټران له هیواد نه وتلي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
درنو اوریدونکو په مو کې د خبرونو لاندېسته
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د پنځمبه په ورځ کابل ته ولاړ. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو مطبوعاتي بیانیه کې راغلی چې قریشی د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو له وزیر مولا امیر خان متقی او یو شمیر نورو لړپورو طالب چارواکو او ځینو سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. قریشی دا سفر افغانستان ته په داسې حال کې وکړ چې پاکستانی چارواکو د تورخم او سپین بولدک ترانزیتي لارې د افغانستان د تجارتي مالونو په مخ تړلې دي. که څه هم چې د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکو چمن کې ونډه کړې، خو دا ښکاري چې دواړو خواوې د چمن او سپین بولدک د ترانزیتي لارې د خلاصولو په اړه کومه موافقه تر سره نه دي رسیدلې. روسي، چین او ایران په سیمه کې د ثبات او امنیت د ټینګېدو په قرض له طالبانو سره د همکارۍ او کار کولو ژمنه کړې. چین او روسیا په ځانګړې توګه له طالبانو نه غواړي چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې مرکزی آسیا ته لار پیدا کړي. په عین وخت کې د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد وای چې د غونډې په زمن کې د اسلامي امارات هیات د هند د بهرنی چارو په وزارت کې د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې د مسؤل جی پی سنگ سره هم ملاقات وکړ. متحده ایالاتو او د اروپای اتحاد غړو هیوادونو وړم ورځ د شمالي کوریا لخوا لیوه تحت البحرینا د بالستیکي توغندي د ازمایلو غندنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وای چې دا وخت د نړۍ د نور هیوادونو په پرتله په اروپا کې د کورونس دوبای ناروغي مثبت پیښې زیات شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وای چې د نور اروپایي هیوادونو په پرتله په ځانګړې توګه په ترکیه، روسی او بریتانیا کې د کورونس د دلتا نوا د خبرېدو لامل د مړینو او ناروغانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. په هند او نیپال کې د پرله پسې بارانونو د ورېدو، د ناتار سیلابونو د راوتو او د ځمکې د خوېدو لامل د مړو شو کسانو شمیر تقریبا 200 ته رسیدلې ده.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مرسته.